السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1550 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ای آر وای سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه وویل که چیرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په حق لږ غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د یکشنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ دا خبره ثابته کړي. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبه په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په ټکو یې هیڅوک نشي کولای د ایران په توغندیو تعرض وکړي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یو بل موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د اسرایلو د پلان په وړاندې چپواړي په لویدیځه غاړه باندې خپل ولګټینګ کړي پرې کنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورټ کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې حق لري د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستور سره خبرې کړي دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغه جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پرې کنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرایلو امنیتي کابینې د یکشنبه په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرایلو ته اجازه ورکوي تر څو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنځشنبه په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایتالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتمه وشي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول.
چې دوی چې دلته پوښتنه چې برق زیات د افغانستان کې او برق شه هر ورځ په سلهاو فابریکې دلته جوړ شي او په میلیون انسانان مصروف شي.
ملګرو ملتونو په علومو کې د خزو د ونډې د نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
چې کله خبرې کوم دا غوښوي چې کاش کولای مو شوي هدا اقل یو ورځ بیا خوندې ته ولاړ شو، یو ورځ بیا په خوندې کې یو بل ووینو.
پروژه را روانه ده، خو خلک اقتصادي ستونزې لري.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپل خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر واکلاندې د برښنا دولتي شرکت او د عزيزي د پنګونې ګروپ ترمنز د 1500 میگاواټو برښنا د تولید د 15 پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ملا عبدالغني برادر او د عزيزي ګروپ مشر میرویس عزيزي چهارشنبه د سلواغې په 22مه کابل کې د مریضې او د سکرو د ډبرو د برښنا د دغو قراردادونو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړ. میرویس عزیزی په دغو مراسمو کې صنعتي پراختیا او کارموندنې لپاره د ډاډمنې انرژي په ضرورت ټینګار وکړ.
محترم تاجر صاحبان دلته ناست دي او محترم صنعتکاران، دوی زیات تقریبا شپږ نیم زره فابریکې لري په کابل، هرات، قندهار او یو ځای بل ځای. خو فابریکه په جنراتور باندې نه چلیږي او فابریکه سلیج ساته بر وړي وخت او افغاني تاجران دونه با ابتکار خوي دي چې دوی چې دلته پوښتنه چې برق زیات د افغانستان کې او برق شه هر ورځ په سلاو فابریکې دلته دی وطن کې جوړ شي او په میلیون انسانان مصروف شي.
بلخوا د برښنا شرکت عمومي رئیس ملا عبدالحق همکار غونډې ته وویل چې د برښنا د تولید دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار کې پیلېږي.
د کابل ولایت د نغلو په سیمه کې به 100 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، دوم د پروان ولایت د باریکا په سیمه کې د 100 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، دریم د غزنی ولایت د 110 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، څلورم د بغلان ولایت د 350 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه، پنځم د تخار ولایت د 115 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه.
د برښنا شرکت رئیس زیاته کړه چې د دغو 15 پروژو 1500 میگاواټ ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برښنا له کچې سره تقریبا برابر دی. بلخوا ښاغلی عزیزی په خپل اکسپانډ ولیکل چې د یادو پروژو د طرح او تدارکاتي چارو کارونه مخکې بشپړ شوي دي او د نننۍ قراردادونو په لاسلیک سره به د پروژو د جوړولو بهیر سم دستي پیل شي. په دغو پروژو ټول ټال 43 میلیونه ډالر لګښت راځي او له 2 تر 3 کلونو موده کې به بشپړ شي. د ریپورټونو په اساس افغانستان اوسمهال د خپل اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه ترلاسه کوي چې هغه هم کله ناکله د تخنیکي او طبي عواملو له کبله پریشي او خلک له پارچاویو سر ټکوي. کارپوهان وایي په افغانستان کې برېښنا د لسګونو کلونو راهیسې تر ډیره د اوبو د بندونو څخه تأمینېدله، خو اوس د مریضې او د سکرو د ډبرو د برېښنا پروژې نسبتا په کم موده کې بشپړېدای شي. ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د برېښنا د بندونو متخصص وایي د ډبرو د سکرو برېښنا چاپېریال ته یو څه زیان رسوي، خو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره د زیان مخه نیول کېدای شي.
افغانستان خو ډېر اوبه لري، خو ولې داسې خبره ده چې د بندونو جوړول په وخت نیسي، یعنی 3 تر 5 کاله پورې وخت نیسي چې یو بند برق جوړ شي. او د عاجل لپاره سولري دا ډېر ښه دی او د ډبرو سکاره، خو نن تاسې ګورئ چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او دوی کولای شي چې د پرمختللي ټکنالوژي نه کار واخلي او دومره فلټرونه ولري چې دومره ضرر ونه رسي د محیط ته.
عزیزی ګروپ په مجموع کې په افغانستان کې د 1000 میگاواټو برېښنا د تولید ژمنه کړې ده. درنو اوریدونکو د خبرونه پاته برخه کې همکار احمد تکل سره اوسئ.
ل خبرونو ور اخوا
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه په ساينس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساينس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي لڅ باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې د محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي. په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې وقته لرسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13 مده منځنوي او ثانوي زده کړو خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستلو، نجونې په کور کې نه ولې. یونما وایي هماغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع هم دارنګ د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپل مهمه غوښتنه بیا تکرار کړي، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلې وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپیریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې څلور کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلې کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په لسم ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې وایي،
پر افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسمتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایي چې کاش کولی مو شوی حداقل یوه ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یوه ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو. کله چې موږ مثلا اوس موږ ټولې لوی یو، غټې شوي یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ حتی د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تېره کړو، موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تږي شوي یو او وږي شوي یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ښځې او نجونې په ساینس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساینس کې برابري اړینه ده. په ساینس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواره هم په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
پاین هلکه د کابل پوهنتون په خوانی رئیس حمید الله فاروقی وایي لکه څنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلی دی چې دا علم لري تنها په هغه ساحه د مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا یې خلق کړی، دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلاتو سره په دغه حالت سره چې کهکشان ده او کائنات ده او دا ټول یې خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساینس او ریاضي او دا شیانو باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاسته راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګ ویلي له ساینس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتریس ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساینس او ټیکنالوژۍ کې وویني او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په ساينس کې د خځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او خځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د خځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د خزو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سروایي په افغانستان کې د خزو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 80% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% خزې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د خزو تر مشرۍ لاندې د کوچنیو او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډیر محدود شوی. تر راپور لمخه په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان خزیوایي روسل هغه چې لکاره منشيوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او ان د ورځنیو لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سختو فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته ویل
ته طالبانو له بیا ځلي وخت رسیدو روس از ما اقتصاد ډیر کمزورې شوې دي. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لرو. زه بې دندې یم او کله چې دنده نه وي عاید هم نشته. له ډېرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یوې اوسیدونکو چې د دریو ماشومانو یوازینی سرپرست ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاری ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډیره سړه ده موږ اند خوړلو لپاره هیڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نه وریجه شته، نه غوړي او نه هم وړه شته او نه د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړی.
د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ او اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپای ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور لمخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ دوه سل شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د خزو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخې اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان خزو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي، فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د خزو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سخت اقتصادي ناورینونو خواته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه د ساينس په برخه کې د خزو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي لزده کړو او کار له څلورو کلونو زیات محرومیت نه وازي د خزو د څنډې تکول په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تګ او وګدمهاله حسین پر وړاندې جدي خن هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد واکسین د تازه کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 28مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو او د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه، سلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیون ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډیر دي تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه دي رسیدلي او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډیر اړتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په ژمي کې ډیر مریضيږي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح ترغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډیر شمیر خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نشي وړلای.
پلان بهتر مخکې به واکسین ډیر خو واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډیر ډاډه سره خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتوران نشته او نه هم کور په کور واکسین. ډیر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي، له همدې امله ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. ښه ده چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي،
خانه به خانه شود.
یو شمیر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال دوی هیڅ ماشوم بي واکسینه نه پاتې کیده، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومان ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوشاله تطبیق شول. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو مشمخ کې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړ توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
له خبرونو ور اخوا
یزا د رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژه را رسیدو اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژه ته د خوراکي توکو برابرول اندېښمن کړي، بلخوا ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځانګړي توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو شمار ورځې پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هممهاله د روزې لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ زمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستي وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنۍ سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپل وکاسیز کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستي غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانه، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمون کارونه کمزورې دي، او په باد باران کې خو بیخي کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بیخي په کور باندې پراته یو، او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو، او که موږ سره د موسسې او یا د شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړو نو بس موږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نزار احمد احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑان دی زیاد تکڑا
چی پراب سیدنو سرا واقعا اس تی بی پی خی زلزلی او سیلابون وحلی افغانان اس د مهاجرت سکو وحلی افغانان او تر سنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه که برد دیر زیاد سنز سر مخوی دولت و خیر بسوچونه سرمایدار خلق دی او پدغه مبارک میاش کې د دې خلکو لاس نیوو کې موږ خپل عدالت او ټولنه لرو، په غیر رسمي ټولنه د ځوانان زمنګ اکثرا سوشل مسافر دي په افغانستان کې، څوک په کار باندې بوختي یا سرمایداران دي، دوی نه موږ د مشتانه هر مش د فند او اخلو او به د خپل کور کلی کم به وزله خلک شدید د دوی لاس نیوي عمر سره 15 ورځې یا 10 ورځې مخکې د 10 ورځې لکه باندې توزی هم کړل د امده به وزله غریبانو ته دې په خطر ورکړي چې
که هم د روزې میاستې کره نیټه لا مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کېدو مشخصېږي، خو د جنترۍ له مخې سږ کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي، ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې له بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 21.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس هم د خبرونې ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه له هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوي دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوی دی.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوده پسترګو له ښوونځي کور ته سون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو، تمسخر او ورته د سپوکو نومونو د اخیستلو له امله، چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم درد ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې یې تېرې کړې دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لعمله به کور ته راتلم. ډیر به می جړل او ویل به می چې نور مکتب ته نسم، خو بیا به می لزان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس ووایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغو تجربو تیریدل د دې لامل شوه چې لوړو زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور کې معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شو.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان گروه سرمایه گذاری عزیزی و شرکت برشنای تحت کنترل طالبان امضا شد. میرویس عزیزی در شبکه اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. به گفته آقای عزیزی، هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که احتمال دارد پیش از ماه رمضان نیروهای پاکستانی تروریست ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند. خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی ERY که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفته که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد هزینه آن بعداً به مراتب بیشتر خواهد بود. خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تایید شده ابراز نمی کند و این نظر شخصی اوست. این عملیات باید پیش از ماه رمضان که 10 تا 12 روز دیگر به آن باقی مانده انجام شود. تا اکنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته، اما روز یکشنبه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمی خواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران می گوید که تسلیحات راکتی ایران موضوع مذاکره با امریکا نیست و نخواهد بود. عراقچی روز چهارشنبه در یک راهپیمایی تاکید کرد که هیچ کس نمی تواند به راکت های ایران تعرض کند. در این حال یوهان وادپول وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای تهران، برنامه توسعه راکت‌های بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. تا اکنون یک دور مذاکرات میان ایران و آمریکا در شهر مسقط در امان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگوها تا هنوز مشخص نشده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی واکنش قاطع نشان دهند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای عباس روز چهارشنبه در جریان سفر به اسلو پایتخت نروژ گفت که این موضوع را با یوهانس گار استوره صدر اعظم نروژ در میان گذاشته و همچنان در مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی و منجمد شدن 4 میلیارد دلار از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود گفتگو کرده. روز یکشنبه گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعه ای از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترل خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامه‌های اسلو در دهه 1990 تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد گسترش دهد. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب در شهر عتق مرکز ولایت شبوه 6 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این خشونت زمان رخ داد که صدها معترض جدایی طلب تلاش کردند وارد ساختمان‌های دولتی شوند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده را از بخش‌های از جنوب یمن بیرون راندند و رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که با مبارزاتشان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند. به سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوورای کرکت، امروز تیم های کرکت سریلانکا با عمان، نیپال با ایتالیا، هند و نامیبیا با هم مقابل خواهند شد. در این جام جهانی روز چهارشنبه تیم آفریقای جنوبی در دومین سوپر اوور تیم افغانستان را شکست داد. تیم استرالیا با تفاوت 67 دوش در برابر تیم آیرلند برنده شد و تیم کرکت انگلستان از تیم وست اندیز شکست خورد. مسابقه فاینال این جام جهانی 20 اوورای کرکت به تاریخ 8 مارچ برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. پنج پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات در افغانستان ساخته خواهد شد.
بخاطر از اینکه زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصاً از زغال سنگ ما استفاده کنیم.
حدود 90% خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی محرومند.
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا سالم بسیار ضعیف است و کلا مشکلات دوباره آورده، محدودیت مالی که چی بگم، اصلا منابع مالی وجود نداره فعلا.
گزارشی هم داریم در مورد این که کودکان زیر سن 5 سال در بخش های مختلف افغانستان با خطر ابتلا به بیماری فلج اطفال یا پولیو روبرو هستند.
ساحه ما بسیار دور است و کودکان هم در قضیه زیادند، اما تا حال واکسیناتور ها نیامدند.
از کسانی هم میشنوید که با وجود معلولیت در افغانستان در سکوت مبارزه کردند.
روزانه مکتب میرفتم، دوباره از بس گپای بعد سنتی ها و اطرافیان میشنیدم، یا بدم خانه خوب گیریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب برم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که قراردادهای پنج پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان شرکت دولتی برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد و گروه سرمایه گذاری عزیزی امضا شده. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده.
رادیو آزادی.
شرکت دولتی برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که قراردادهای پنج پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات میان این شرکت و گروه سرمایه گذاری عزیزی امضا شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، و میرویس عزیزی رئیس گروه عزیزی روز چهارشنبه در کابل در مراسم امضای این قراردادها حضور داشتند. در این مراسم میرویس عزیزی روی ضرورت انرژی پایدار برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در افغانستان تاکید کرد.
محترم تاجر سیوان کتناستی هاوس، محترم صنعتگران،
تجار و صنعتگران محترم در اینجا حاضرند. 6 تا 7 هزار کارخانه در کابل، هرات و قندهار و جاهای دیگر دارند، اما کارخانه ها با جنراتور کار نمی کنند. کارخانه ها به برق 24 ساعته نیاز دارند. تجار افغان آنقدر با ابتکار و هوشیار هستند که بفهمند در افغانستان برق وجود دارد و مقدار آن کافی است. به زودی صدها کارخانه در اینجا ساخته خواهد شد و میلیون ها تن به کار مشغول خواهند شد.
ملا عبدالحق همکار، رئیس عمومی شرکت برشنای تحت کنترل طالبان، گفت که این پروژه های تولید برق در ولایات کابل، پروان، غزنی، بغلان و تخار ساخته خواهد شد.
در کابل ولایت در نغلو پسیمه که با
اول پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه نغلو ولایت کابل، دوم پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه باریکا به ولایت پروان، سوم پروژه تولید 130 مگاوات برق آفتابی در ولایت غزنی، چهارم پروژه تولید 350 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت بغلان و پنجم پروژه تولید 165 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت تخار ساخته خواهد شد.
رئیس شرکت برشنا افزود که ظرفیت مجموعی این پنج پروژه 845 مگاوات است که تقریباً با سطح برق وارداتی از کشورهای همسایه افغانستان برابری می کند. میرویس عزیزی نیز در شبکه ایکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال تکمیل خواهند شد. بر اساس گزارش ها افغانستان در حال حاضر حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تامین می کند که گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و عوامل طبیعی قطع می شود و مردم با مشکلات مواجه می شوند. کارشناسان می گویند که برق مورد نیاز افغانستان تا چند دهه پیش از طریق بندهای آبی تامین می شد، اما اکنون پروژه های برق آفتابی و تولید برق زغال سنگ در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق و بهره برداری است. دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم متخصص بندهای برق آبی می گوید که تولید برق از زغال سنگ به محیط زیست اندک آسیب می رساند، اما با استفاده از تکنولوژی جدید این مشکل کاهش یافته است.
بخاطر از این که زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم بهتر است که از سولار و خصوصا از زغال سنگ ما استفاده کنیم. شما ببینید زغال سنگ ما زیاد به پاکستان میره، پاکستان از او انرژی تولید میکرد. این کار ما باید میکردیم، ما زغال سنگ مواد خام روان نمیکردیم، ما میتونستیم که از این انرژی تولید کنیم، انرژی رو به قیمت بالا بفروشیم. حالا برای افغانستان بسیار خوب است که از زغال سنگ کار بگیرن، ولی تکنولوژی امروزی بسیار مدرن است و سیستمای تصفیه یا هوا وجود دارد که یا میتونن که در اونجا تعبیه کنن که ضررش به محیط زیست نرسه.
به گفته آقای نادم، اعمار پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در افغانستان در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق است. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم. رادیو آزادی. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که نزدیک به 90% از خانواده های تحت سرپرستی از زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. این نهاد در گزارش تازه گفته فقط 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. شماری از زنان که سرپرست خانواده های خودند می گویند پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و اعمال محدودیت ها بر کار زنان، توانایی تامین نیازهای ابتدایی زندگی را از دست دادند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با اشاره به محدودیت دسترسی زنان به کار و منابع مالی می گوید که 88% از خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. UNDP با نشر گزارش چهارشنبه 22 دل گفته که تنها 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. در ادامه آمده که دسترسی رسمی به اعتبار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحت رهبری زنان بسیار محدود است. به گفته گزارش در مجموع 75% شهروندان افغانستان در تامین نیازهای اولیه زندگی با ناامنی روبرو‌اند. در این حال شماره از زنان افغان میگویند پس از آنکه کار آنان ممنوع شده با مشکلات جدی اقتصادی، ناتوانی در تامین مصارف روزانه و فشارهای شدید معیشتی روبرو شدند. مرسل، یک زن سرپرست خانواده در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصاد ما بسیار ضعیف است و کلا مشکلات به بار آورده. محدودیت مالی که چی بگم، اصلا منابع مالی وجود نداره. فعلا خودم خب وظیفه را از دادیم، تا وقتی که وظیفه نباشه خواهد نباشه، درآمد مالی هم نیست. از اکثریت خانم ها وظیفه را گرفتن، درآمد مالیشان گرفته شده.
همچنان یک زن دیگر از ولایت هرات که نیست یگانه سرپرست سی کودک خود است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کار میکرد و مصارف زندگیش را تامین میکرد، اما اکنون بیکاری زندگی او را به بنبست کشانده است.
جان کمی تا زنی عواز تا کمی تا به عذاب، یعنی تا چیز خوردن نداریم، به خدا هر چه گیرون شده، نی دره نی روغه نی آدی چی افرا خریده نمیشه. اینا که به فخولیکی نی جای بشیفتن داریم، نی چیز به خوده افتو چیزی رنده که خیلی به جب نخرابه.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در این گزارش میگوید در پاسخ به این نیازهای فوری اتحادیه اروپا پروژه وی لید را برای سال 2024 تا 2025 تمویل کرده است. بر اساس معلومات گزارش این پروژه در 6 ولایت کشور تطبیق شده و هدف آن فراهم سازی راه حل های عملی و مبتنی بر جامعه برای توانمندسازی اقتصادی زنان عنوان شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره خود در افغانستان زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کرده و بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سایر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. بانک طالبان هم مرا ادعا می کنند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا برای بسیاری از زنان افغان منهادهای بین المللی قابل قبول نبوده است. پیش از این سازمان‌های متعدد بین المللی هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند فقر را عمیق‌تر کرده و خانواده‌های بیشتری به ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی زنان را به بحران‌های شدید معیشتی سوق دهد. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما چهارشنبه 22 دی در اعلامیه به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم نوشته که محرومیت بیش از 4 سال زنان از آموزش و کار در افغانستان نه تنها با شیراندن آنان می‌انجامد، بلکه مانع جدی در برابر توسعه کشور و رفاه بلند مدت آن نیز به شمار می رود. یونما بر حکومت طالبان تاکید کرده که اجازه دهد تا دختران درس بخوانند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نهاد افغانستان عاری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به بیماری پولیو یا فلج کودکان مواجهند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پایان کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان، نهاد افغانستان عاری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به این بیماری روبرو‌اند. این نهاد روز سه‌شنبه 21 دل در صفحه ایکس خود نوشته که سطح معافیت این کودکان پایین است و به همین دلیل لازم است در تمام کمپاین ها و همچنان هنگام تغییر مکان واکسین دریافت کنند. این در حالی است که روز جمعه 16 دل کمپاین 4 روزه یا واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان پایان یافت. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دور بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد، اما شماری از باشندگان برخی ولایت ها می گویند کودکانشان از واکسین باز ماندند. یک باشنده ولسوالی چرخ ولایت لوگر که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که تا هنوز تیم‌های واکسیناتور به منطقه آنها نرفتند.
ساحه ما بسیار دور است و کودکان هم در قریه زیادند، اما تا حال واکسیناتورها نیامدند. اینجا دیگر خدمات صحی هم وجود ندارد. ما با واکسین بسیار ضرورت داریم چون کودکان ما در زمستان زیاد مریض می شوند.
یک باشنده ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیز نیز به شرط افشانده شدن نامش به رادیو آزادی گفت که کودکانشان به این دلیل از واکسین باز میمانند که اکنون حکومت طالبان اجازه تطبیق واکسین خانه به خانه را نمیدهد و بسیار از خانواده ها نمیتوانند کودکانشان را به مساجد یا مراکز تعیین شده ببرند.
قبلا بهتر بود. واکسیناتورها زنان بودند، ما با خیال راحت اطفال خود را واکسین می کردیم. حال باید به کلینیک ها برویم یا به مساجد. گاهی تا خبر می شویم دوره تمام می شود و اطفال ما از واکسین می مانند. خوب است که دوباره واکسین خانه به خانه شود.
شماره از واکسیناتوران نیز می گویند زمانی که واکسین به گونه خانه به خانه تطبیق می شد هیچ کودک بدون واکسین باقی نمی ماند. اما در کمپاین اخیر بانکانان تلاش زیاده کردند تا واکسین را به کودکان برسانند، باز هم در برخی مناطق مشکلاتی وجود داشت. یک واکسیناتور در ولسوالی خوگیرنی یا ولایت ننگرهار که به شرط افشانه شدن نام و تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرده گفت:
اینجا واکسین به شکل خوب تطبیق شد. بعضی مشکلات وجود داشت، مثلا در برخی مناطق مردم کودکانشان را به مساجد و مراکز نیاوردند و به همین دلیل از واکسین باز ماندند. اما در مجموع این کمپاین بسیار خوب بود و ما تلاش کردیم تا مردم کودکانشان را واکسین کنند.
این در حالی است که حکومت طالبان در سال 2024 میلادی تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را متوقف کرد و تصمیم گرفت که از آن پس واکسین به گونه مسجد به مسجد یا در مکانهای مشخص در قریه ها انجام شود. پس از این تصمیم سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داد که توقف کمپین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را با خطر جدی محرومیت از واکسین مواجه می سازد. سازمان جهانی صحت یک ماه پیش گزارش داده بود که در سال 2025 میلادی 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. در سال 2026 میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت پولیو در کشور ثبت نشده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو هنوز در آن به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها از طریق واکسین میتوان کودکان را در برابر آن محافظت کرد.
بیشتر از خبر.
روایت افراد دارای معلولیت در افغانستان آنها از نگاه های تغییرآمیز در جامعه نسبت به خودشان و تلاش برای آینده بهتر قصه می کنند. گزارش در این مورد.
روزهایی بوده که احمد تابش هجران با چشمان اشکالود از مکتب به خانه برگشته، نه به خاطر ناتوانی جسمی بلکه به خاطر تمسخرها و لقبهای تحقیرآمیزی که گاه از خود معلولیت دردناکتر است. هجران 28 ساله فارغ التحصیل فاکلته کامپیوتر ساینس و ساکن ولایت بلخ است. او متأهل است و میگوید از بعد به تولد دچار معلولیت پاها بوده. هجران به رادیو آزادی میگوید که روزهای دشواری را سپری کرده.
روزانه مکتب میرفتم دوباره، از بس گپای بعد سنفی ها و اطرافیان میشنیدم، میامدم خانه خوب گریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب بروم. اما بهش خود که فکر میکردم اگر درس نخونم، تحصیل نکنم، نمیشه در جامعه باشم و بار دوچ فامیل میباشم. باز تصمیم به این گرفتم که درس ما بخونم. بالاخره آیسایس از دوره اکادمیک رسیدیم.
به گفته تابش، عبور از آن تجربه ها زمینه ساز حضورش در تحصیلات عالی و فعالیت های اجتماعی شد. حضوری که به باورش نشان می دهد معلولیت الزاماً به معنای ناتوانی نیست. تابش می افزاید که با وجود فضای دشوار اجتماعی همواره تلاش کرده جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند و نقش مؤثر داشته باشد. هرچند در شرایطی که به گفته او پذیرش اجتماعی هنوز به گونه کامل نهادینه نشده.
شخصا خودم تانستم که با یک از مراسخ پاسخ محکم خودتون به عکس العملهای عجیب و غریبه که مردم در قبال ما داشتن، حرفای بد و رکی که می دادن. یعنی من خود به جامعه قبولاندم که من میتونم یک فرد فعالی جامعه باشم و فعلنم از جایگاه خوب اجتماعی برخوردار هستم.
تجربه های تابش بازتاب بخش از واقعیت زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان است. هرچند شرایط اجتماعی برای بسیاری از آنان همچنان دشوار باقی مانده است. پارلمان اروپا در این زمینه در نامه‌ای در سال 2020 به اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به افراد دارای معلولیت در افغانستان نوشته که 80% بزرگسالان این کشور با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند و 13.9% آنان دارای معلولیت شدیدند و همچنین 17.3% کودکان بین 2 تا 17 سال نیز با معلولیت روبرو هستند. در این نامه آمده که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض گسترده، آزار جنسی و موانع جدی در دسترسی به آموزش، خدمات صحی، کار و کمک‌های بشردوستانه مواجه هستند. روایت‌های برخی زنان و دختران دارای معلولیت همراه با واقعیت‌های اجتماعی گویای درست بودن این ادعاهاست. یک دختر جوان دارای معلولیت در کابل میگوید که افزون بر چالش‌های معلولیت پا ناشی از جنگ، با محدودیت در دسترسی به آموزش و کار و با الفاظ و نگاه‌های تحقیرآمیز روبرو بوده است. او که نخواست نامش منتشر شود میگوید که با این همه در سال‌های گذشته موفق شد هم مکتب برود و هم عضویت تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت را کسب کند.
در دوران مکتب که مکتب می‌خواندم، همسنفیانم اجازه نمیدادن که ما پلوشان بشینم و شرم میکردن که ما ور یک نفر پلوشان بشینم یا معلول باشه. و بعد از اون وقت که زمان آن زیر گرفتن میشد، یکی از استادای نگران ما بود، من همیشه به نام لنگ صدا میکرد و اصلا نام ما دا زیری نمیگرفت. اینی خاطرات است که برای من تلخ است.
وقتی بسکتبال می رفتم. اما زمان سابق هم یا دیگه خیلی راحت تر می کدم. خیلی مردم سلام علی جیبنشان می داد. بالای ما خنده می کد. می فیرسی گو. یعنی هزاران مشکلات پیش روی ما آمد.
با این حال تجربه ها و گزارش ها نشان می دهد که برخورد جامعه با افراد دارای معلولیت متفاوت است. برخی با احترام رفتار می کنند و زمینه مشارکت آنان را فراهم می کنند. اما نگرش های نادرست و کم‌آگاهی برخی اقشار هنوز مانعی جدی بر سر راه پذیرش و حمایت از این افراد است. بنفشه یعقوبی فعال حقوق افراد دارای معلولیت معتقد است که استادان، فعالان حقوق بشر و رسانه ها نقش مهمی در تغییر این نگرش ها دارند و با آموزش و اطلاع رسانی می توانند آگاهی جامعه را ارتقا دهند و رفتارهای مثبت را تقویت کنند.
همه اقشار جامعه به نحو خود وظیفه دارند که سهم خود را در مقابل اقشار آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت ادا بکنند و همطور خود اشخاص دارای معلولیت باید آگاه باشند که وضعیتشان که داشتن یک نوع معلولیت است ای لعنت نیست، گناه نیست، اشتباه نیست و فقط یک تنوع بشری است که باید از طرف همه پذیرفته شود از جمله از طرف خود شخص دارای معلولیت.
شماری از افراد دارای معلولیت پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف زندگی خود گفتند و افزودند که از توانمندی اقتصادی، دسترسی به آموزش، فرصتهای شغلی و حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند. در حالی که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته شمار افراد دارای معلولیت را بیش از 183 هزار نفر اعلام کرد، همزمان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برآورد کرده که نزدیک به 1.5 میلیون افغان دارای معلولیت های جدی هستند. این اختلاف میان آمار رسمی و واقعیت های اجتماعی نشان می دهد که شمار زیاد از افراد دارای معلولیت همچنان با کمبود حمایت، دسترسی محدود به خدمات و فرصت های اجتماعی مواجهند.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی قصه زندگی امان الله یکی از قربانیان ماین را میشنویم. فرشتن نگاه در این گزارش نگاهی به زندگی این باشنده قندوز انداخته که در نتیجه انفجار ماین اعضای بدنش قطع شده. گزارش با صدای امان الله آغاز می شود.
من ماید می نویدم تا زندگی مالی بکر زندگی می بود. این که من یک نفر فعال و کارگر و زحمتکش بودم.
امان الله باشنده ولایت قندوز میگوید یک حادثه حدود 10 سال پیش زندگیش را برای همیشه تغییر داد و او را معلول ساخت. او در گفتگو با رادیو آزادی خاطرات روز را شریک کرد که آغازش خوشی بود اما پایانش چیزی بود که هرگز تصورش را هم نمی کرد.
هیچ بدایت بود بسیار روز خوشی بود. قطع پامی ما رفتیم در خانه همشهره در خانه همشهره پس ساعتای یک بجه بود یا دو بجه پس ساعت خانه می بودم اشتکار در خانه همشهری خود موندم در آمدم در زمان بودم زیده یه اصلا پسر ایمان که اینجا را آمد اینجا ایتا ما اینجا پیش ما توی شد تنگ باز خواهد باید شد ما دیگه نفهمیم که دیگه تا حالت کنه وقت اگر اینجا ما غلطه هستیم.
امان الله از زمان یاد می کند که چشمانش را برای اولین بار در شفاخانه باز کرد.
ما باقی با حال آمدم و گفه کردم که دست با هم قطع شد باید ما قطع شد ما افتو ما را چی کرد گفت این رقم یک قطع شده باشم ما اینجا خواهد غلط داردیم من با اولات نامامیدی و بسال یک چیز کنید چیز دیگه ما افتو خودش پای ما را زیر خواهد پامیش تو مرسل خواهد بسال یک مشهر نبود.
امان الله که 43 سال دارد با همسر و 5 فرزندش در یک خانه کرایی در قندوز زندگی میکنه. اکنون میگوید که معلولیت و نداشتن درآمد باعث شده که بر زندگی خانواده‌اش هم تاثیر عمیق بگذارد.
حالا من به خانه کارش دیگه تا بیرم به خانه کارش دیگه هستم هیچ کلام کار و کاسبی و کرامسی ما داریم. دو دختر داره سه تا پسر. دیگه که میشینه سر سرخان دیگه اگران بیره که نان خوش که اگران چیز میگوزه. باز میگه که آقا میره وقتی که جو بودی میره نان خوش میخوزی. خیلی سرزنم تحصیل باشا دیگه. به دست باشه به تعلیم باشه به هر دوگارش تحصیل باشه. با چای کسایی که آمد داره بیره به دست و تعلیم و کورس میره و از ما که نیست دیگه به خانه هست دیگه. و بسیار روزه دوگاه جاته استقرار سریع و خیلی در بچه کسایی میکنه بچه های دکتران مازم بچه رقم لباس و بچه رقم خود پوشیدن و بچه خود چایست پیگرانی.
وقت از امان الله پرسیدم که اکنون چی گونم مخارج خانه رو تامین میکند گفت
همین سال برای ما 3 دلار معاش دارم پانگواری سه ماه 3 دلار معاش دارم 45 زبا از قدرات که بایی افت نانخور مریضی شوا ای لباس شوا ای نان شوا ای زن سوخت شوا ایچ جایی در خود تا میخوانیم که خانه شوا بین بخ شوا.
ماین‌ها در افغانستان میراث سالها جنگ است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه شنبه 14 دلو اعلام کرد که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بلندترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به جا مانده از جنگ است. تعدید که 80% قربانیان آن کودکان هستند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما رسما هنوز ابراز نظر نکرده، اما یک منبع معتبر در حکومت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی تایید کرد که ماین‌های جاسازی شده و مواد منفجر نشده هنوز هم یک چالش جدی در افغانستان به شمار می‌رود. به گفته او، آنان با مؤسسات ماین پاکی در همکاری هستند تا برای از میان برداشتن این خطر تلاش کنند. یونما پیشتر گفته بود که تقریباً 1.5 میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می کنند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC نیز در ماه جوزا بر رادیو آزادی گفت که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجر نشده کشته یا زخمی می شوند. مؤسسه هالو تراست اعلام کرده است که 6.4 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر مستقیم انفجار مواد انفجاری قرار دارند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در شعاع 1 کیلومتری مناطق آلوده